السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. د راپورونو په برخه کې به واوري چې هند او طالب چارواکو په خپلو منځونو کې د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی او دغه راز ویلي چې د طالبانو او د هندي ډیپلوماټانو لید کاته باید دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرسته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبه په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ترامپ د سې شنبه په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیارډونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسیدلې د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوې دي. د طالبانو حکومت هم د ترامپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون دا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوې ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیزه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویپاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر په سلګونه افغانان نیولې دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسولانو د سه شنبه په ورځ ویل چې هغه افغانان خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درې مهوادونه ته د تک په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولې دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولې چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شوی دی. استرالیایی تیموتی ویکس په 2018 کال کې کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جکپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کې خوده. خاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان نجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچو او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لونو جنسي تیرای کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه د نجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې لامل یې دا کس ټپي شو او د سه شنبه په ورځ په روغتون کې سا ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د لیدنې کتنې پر مهال افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامدار تماسونه ادامه پیدا کړي. د غلی دکاته په متحده عربی اماراتو کې شوي چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شبراور.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکرات وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلې کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان نوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربی اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیو پالیټکس چې رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې تیر څو ورځې کې وسولې، بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې هغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي هغه بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نږدې 2 اونۍ مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړ چې په دې بمباروي کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د شوز او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پوری غاړه د پاکستان یو شمیر پوځي تاسیسات وبښتل. د 2023 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو بیا ځلی کابل نیولې دي، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2023 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکی ډله لري چې حالات ساري او د بشري مرستو اچي هم ژغه کوي. همدارنګه په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوری نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوې ویزه ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 صفو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیل بیلو لاندو صفو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږه رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه تاسو ورخاره کې د وی پانه آدرس ته ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. د په داس حال کې د چې زینی افغان پناه غوښتونکو چې د هواد د استلو لګواخ سره مخامخ دی وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون لمخې هم د استل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی اول جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی لاملونه سي دي په دې اړه په مکړې د ابدې سپوږمۍ راپور ده.
د جرمنی ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1300 کسان له دې هیواد ایستل شوي دي. په راپور کې راغلی چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل دې ورسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هیواده وایستل شي.
در سال 2023 ورته خاک جرمني شوم و تا هم روس به هیڅ کسی چیز نه گفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر نن پورې مې له هیڅ سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
شوري جرمني هیڅ نه وکړم کومکی در این صورت هم نگرفته.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر آن شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلې دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاک په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
ومورېدل چې جرمني په تیر یو کال کې له 1300 څخه زیات افغان کډوال له خپل خاورې ایستلی دي او دا خبره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله جرمني رسنوي کړی دا د غرض راغلی چې استل شوی افغانان تر ډیره مجرمین دي. بل ورته د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمیر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتیدلی دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیونو افغان کډوالو نږدې 90 سلنه د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الاماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویل چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیری کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415 زره او په 2023 کال کې تر 650 زره ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټول ګران غاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ تر ځي، لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تم باندې انجلې تم توجه نه کیږي، کله چې انجلې زیږي چې ځان انجلې ده نو.
کله خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږي دلی لور
هغه ماشومه پس شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. نسایی ولادی ډاکټرانی وایي چې د ماشوم له زیږون څخه وروسته مور له ذهني اړخه د لنډې مودې لپاره نارامه وي، خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پېښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا ډپریشن یا ژور خپګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنۍ لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي. په تیر لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کیدلو ته خفوی. هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط ک د مور د پاره دي ک د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه لري. البته سم خوره نه ورته برابرېږي، البته سم فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دي ورکی او د جلکې، یعنی اله کنجلۍ دي چې مثلا کنجلۍ پیدا شي نو اگر کورونا زیاتر وخت، یعنی استثناء شته نو هم چې ټول استثناء شته که خود ځینې کورونا چې دي انجلۍ ته دومره نه خوشاله کیږي، نو طبعا چې خوشاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو الک چې وي بیا الک ته توجه ډېره وي، طبعا په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي الک مور هغه هم خوشاله وي. البته څومره چې موږ لیدلی دي، څومره چې موږ ته معلوم شوي دي، ځکه د الک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده دی. او داد انجلی مور چی وی اغا بیا دست یو رقم پریشانه، یو رقم مراوی درسته. نو تا من در کور لخواه موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویده نو بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی. یو دغه مثلا برو مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه او نور ته برابرېږي، بل هم ده مثلا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي، مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي، ځان ته توجه نه کوي. دا اکثر اوت کورنی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې لپایل نه دی انجلۍ په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خودل کېږي چې آتا مور ډیپریشن ته ځي، پس له دې چې ماشوم دی نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. دی اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای ما ته هیڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي، بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پکوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشه، طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده، نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي. او بعضی کسان که دا فداکاری کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو لپاره تللی دي، خدمت کوي خلکو ته، خلق هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم پیدا کیږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد شزي میندې سي وي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سي وي دي، دا ګرد شزو پیدا کړی دي، د اسمانه نه دی را لویدلی. دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاد مشرانو د خواڅخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خواڅخه، د مور د خواڅخه، د خواخې د خواڅخه، د درور د خواڅخه، د مشریور د خواڅخه، دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه، ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لیرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، د بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را وغواړی. هغه ډیره ښه پوه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سما ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو په سي برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبانو حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستوي مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوئ چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنې ښځه اوسېږي. نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دې ته کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي. فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنې د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والې بعضې میندې په ژور خپګان اخته کېږي، کله کله کېدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي، یعنې پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې دی داسې میندې نه درک کوي، او کله کله خو استیدو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف په هغه ښه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنې صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغل درکی لږ درکا.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا ولی الک نه دی ولی جلی ده تاسو خپل تجربه راته وای کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي دسی مسایل متصومره لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو داسې مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم یې جلی و شپږ میاشتې هغه ساتلې و دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله اته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې ما ته وشته هیڅ ارزښ نه لري موږ ته تا موږ ته جلی دنیا تر وړې ده نو هغه موږ چې جلی دنیا تر وړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپل ماشوم لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي پس دغه نه هغه د خواښې د اته د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي و چې ته باید د جلی د کوره وباسې موږ د جلی نه ده په کار کې راوړې موږ ته بالک راوړې که نه ته هیڅ مستحق د دونه شي یا ډوډۍ وخورې یا مثلا تا ته لباس وکړو یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړه چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې هغه ماشوم ای پس شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وې خپلو سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بیرته مثلا هغه مور د یعنې د بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده
په دوم ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه بیا یې مثلا چې هلک دنیا تر وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه ولې دومره مقاومت یې کړی وه هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمندې کړو آګاهي ورکړو په دو کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده دغه نجلۍ په هغو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمندی کړو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور و پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خاک په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ
د موږ مشورې خو د خپل شخص دپاره دی د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کړو خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي
لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب خبرونه ته ښه راغلی. د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته لري چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضی خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه بیرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضروري نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه و نه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه و نه غسل شي یا دنه مشوره و نه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، من کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پد، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه موږ اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کیږي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه عقد زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کمی خوراکۍ، د کمی لورکۍ چې خوښي هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کې. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک کوي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکوي. بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینو نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینو نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی په ایت ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدانم دا وایي لکه ورځ چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پریږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي، دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی شي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا
څومره د بی غیرتۍ زیاده دا څومره د بی حیايي زیاده خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په تبانه شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه چې دغه حقوق تاسو په خول اند کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي حق خو د یو شری چې یو انسانیت بس حقوق ولري ته تدري حق واخله تلور حق واخله دلته خو بلکې دوه بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت بسیر نه دي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای موږ د یو شمیر علماونه د دوه اورو یو شمیر علماونه لونګي بي والي ډیره غټه ډیره پراخه په نامو د سنت او دا به په سټیج باندې او به بولا سوشل میډیا مې به دره به مې کوم پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې به خلاص شي د ملت سر به خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماو نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅ تاسو راغستې ده دا د افسوس زیاتې لري
خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دي انجونو او مېرمنو حق تر په هولندې ده د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید وادسي هر چاته چې ورکړي روز کورنۍ ته څه کول پکار دي کچېرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ د سیاو چلند سره وکړه دا څومره یو دي درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دي څومره چې نظام ملامت دي دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دي اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري دي نه مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د سیاو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری اما تخو واقعي پلاري تخو معنوي مي تخو يعني تخو حقيقي پلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روري ته ولې دغه حقوق د خپل عندك نو بیا هم اغه نقطه ترازم اغه تیر نقطه ترازم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غاړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندوي دوه خپل حقوق نه پیژني دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه و نکي دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅه متکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دبد عمر سره جوړ نوي د دبد قواري سره جوړ نوي د دبد خایس سره جوړ نوي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده بدبختی اماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسی محرومي وي او دغه سی په مظلومي وي
کله دغه مېرمنې دا رنجونې وديګي د څه چاته چې اصلا دوی په اکل باندې معلومات ملري دوی نه پوښتنه نه سي وځي خبره ده چې په ګارد ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قام تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي د غو ژوند سره قامي څومره د غو مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په هولند کېږي
دلته تاسو ورې نقطه ول اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګټ سفر د ملګری چې مختص ول ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې د د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دبان اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکې یو بل وګوري دی یو بل به حتی علما وچ دوه به یو بل आवाज ووري ځکه چې دغه आवाज امکان دی ولري د خځي आवाज د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي आवाज او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سې وچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي او وچ دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکې ترڅو دو یو بل سره خبري وکي ترڅو دو یو بل وګوري او دغه انداز د دو خوښي او بیا دره راوځي خپل تصمیم ونیسي او دره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمه نه یعنی پام دی الفاظ ویل دي چې دوه اواز خبري به دی او بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکې نو په دغه اساس باندې ګوره علما دغه پوری دغه اشاره کړی دا چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان او پاک لباندی بم خبري وکړي د سکورانه یو کې د دوی څومره حق تر په هولند کې کېږي اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دل خوښه ده د کور ترغلي
کله چې یو حرکت کله چې مثال د بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې د کور بنیاد تا غلط ای خیریته تا دا وسې نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا د خزه د لورکې د بل چا چې تا په یو د نارینه ته ځ خطاب کوم چې دا تا په غیر شری طریقې سره نکاح کړ دا تا په زور نکاح کړ یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار تر اوس د جلې تا وکړه دا تا یو غیر شری عمل کړی ځکه دا غي خوخه او رغبت نه دی سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کې سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پینې په کومه خو یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شریعت غیر شریعت طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تمه نکېږي او دا انسان چې څنګه د ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریات دا ونه غنی چې مثلا د لور باید کور نور وزي د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصروفیت او مسولیت نهسته باید واده وکم که دغه موضوعات په منځ کې ونه وسی او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخوي د څومره خېګن لري
اول خبره کومو تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول کومو تاسو د پښتو یو متل لرو وي کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د رغبت راځي یعنی دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیتو کې او بل د چ په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناري نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوه آئندم جوړه ده د دوه اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدين نه غسل کیږي ځکه چې والدين په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو د څه سره د مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبري وکړي د انساني حق حقوق د بشريت د حق لار خطا سي وغږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه محکمې ته رجوع کې جدار دوه یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوه باید محکمې له رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او چې زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک ناشته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیرې پرېخه د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګیرې پرېخه د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه بڅره د په حق کې فیصله وکي هغه بڅو کی نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقه مایوسه کړی دی د دوه زړونه مات کړی دی یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې موږ تاسو وزګورو په محکمې کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نوي او ځکه چې انصاف نوي واقعا غټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې به ویدیو کی نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او ستاسو کینه داس ما حق دی او پلار په دې باندې ګوننګاریږي موري په دې ګوننګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دی باندې سو ګوننګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکمه هغه معنی چې کوم مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنی مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مزه بګونانګارې ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شې شمه بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دي او دغه نه غواړم والدین نه لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي.
بله قرانه ته به تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي دوی ته تاسو ویل ولري.
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي. دا د دوی ژوند دی، دا تاسو ژوند نه دی. وس که خدای نه خواسته لور تعالی پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدمل خوته کول شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زی زت لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زی لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتیا راځي لطفا د لورګانو مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علوم او موږ فقط په دې باندې تیریستي چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د ټولو مهله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وای دوه بګریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کشکای او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي ځان آگاګي دا چې ځان نه آگاګي د جهالت دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سینجونې درستنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي اسې د افغانستان آینده تاسو ونښو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړي په هغه کې تاسو ناکام مسته ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغله ټول امورات تدبیک له خوځو ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نوې کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده دله نړیواله شوبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بیبي عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بیبی عائشه هم دغه کلسوم بده لولاند کو شته نظام شته نظام بیبی رقیه د لولاند کو فاطمه زهرا د لولاند کو شمدود تاسو نه پختنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی شته نظام استاب بیبی فاطمه ته استاب بیبی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خپرته دوی د کورنۍ لخوا
ودیگی. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدنی منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ